احمد شي مریم دا سدیرړو د شپږو بچو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالۍ د ادارې په لغوه کولو غبرګون وشد او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیه کې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشه ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشه چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارژ دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادې په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه خندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز د اعتراض کوونکو د بلوس مخه نه ده نیولې. سلګونو تنه په سویډن کې د قرآن کریم د سوزول کېدو په اعتراض کې د چهارشنبې پر ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو پر اساس د ډیپلوماتیکو استازولیو ساتنه وکړي. له بلې خوا عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکې میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو مسابقو کوربتوب ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پر نوویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د 350 سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د دوو هیوادونو لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې وکړي. اسد رډو په منځني څپ دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اروپای ټولنې د طالبانو پر دریو مشانو دنجونو د تعلیم په تړاو بندیز ولګاوه. دا به هم واوري.
زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده. که هر څوک له دې کرخه وړي له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
په دې خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان څرګندونې لرو چې وایي له افغانستان د اوبو له حق نه په شاکی شو. دا مسله مو د چارو له کتونکې نظیم سمون سره شریکه کړي.
ایران سره لدی چپیږي چې سکال او تیر کال په هلمند کې وبنوي خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
په کندهار کې یو شمېر رخیدل یو معتادینو بیرته نشو ته مخه کړي.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکي اد ورنه دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وسکوالته کښېنه وره بیرته اخته شو.
او په دې خبرونه کې له یوه شاوخوا سل کلن سپین ږیري سره شخېدلې. در دې شیبه
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. لبلې خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه اساس ولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړي دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلستانو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارس په ومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لور ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړی ټوب ورکړي. نوموړي دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد او ولس ته لومړی توب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامې په خبرولو سره چې د چهار شنبه په ورځ ناوخت خبره کړې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي لړیو ته وویل
د دوی له پریکړه څخه د ځخکاری چې د ښځو له حقوقو او تعلیم سره دوی د خمنې ته کار ویل دي. زه د ملي کمپاین په اساس ولې په زغړ د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک له دې کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغې پریکړې بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغې شوي ناهیلې کړې دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یوه نوې محدودیت پر نجونو باندې وضع کړې ده چې هغوی کولی نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډېره مایوسه شوی یم، ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زموږ کورنۍ پر موږ باندې ډېره زحمت ایستلې ده او ډېرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنجشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لشتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د داعش مشران او مهم جنگي کسان د منځني ختیځ له هیوادونو افغانستان ته تللي دي. د په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښکاره کړه. امیر عبداللهیان په عین حال کې یو ځل بیا له افغانستان د عبود حق غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د داعش مشران او جنگي کسان له سوریه، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران اسنا خبری آژانس ته په مرکه کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د داعش مشران او جنگي عناصر په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدېدلي او دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو په وړاندې یوه ننګونه ده. د پدې اړه څه ونه ویل چې د کومو شواهدو یا اسنادو پر اساس وایي چې د داعش غړي له یادو درو هیوادونو افغانستان ته لیږدېدلي او یا له کومې لارې افغانستان ته تللي دي. افغانستان له عراق، سوریه او لیبیا سره پوله نه لري او ایران د عراق او افغانستان ترمنځ پروت هیواد دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش حضور خپل هیواد ته ګواښ وباله. ویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. نو د افغانستان هر رازنامنی د ایران پر امنیت او په سرحدي ولایتونو کې پر ټولنیزو شرایطو اغیز کولای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر میاشتې په راپور کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ دی، خو طالبان بیا بیا وایي چې د داعش ډلې ملایې ماته کړې او دا ډله تر پخوا خورا کمزورې شوې ده. د ایران د بندونو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټاکل شوې وه د ایران له لوري یو تخنیکي ټیم په کجکي بند کې د اوبو د اندازې د لیدلو لپاره افغانستان ته سفر وکړي وویل د ایران د سفارت او د افغانستان د بندونو چارو وزارت ترمنځ لیکونه تبادله شوه. د پلاوی د سفر پر وخت هم موافقه شوه او ژر به ایرانی پلاوی افغانستان ته لاړ شي. ایران تر دې څو میاشتې پخوا هم ویلي و چې ژر به د دوی پلاوی کجکي بند له نږدې وبیني. امیر عبداللهیان وویل طالبانو په پیل کې ژمنه ورکړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د 1315 مریز کال موافقه به عملي کړي او څو ځلې د بند دروازې پرانیستي، خو هغوی پر خپلې ژمنې عمل ونه کړ. د اشرف غنی تر حکومت د اوبو په برخه کې طالبان د ایران لپاره شو بلل او ویل چې اشرف غنی له یوې خوا کمال خان بند جوړ کړ او له بلې خوا ایران ته وویل چې له ایران څخه د اوبو په بدل کې تیل غواړي، خو طالبان دا خبره نه کوي او لشتر لشه په خلوای چې د ایران د اوبو حق مني.
د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي هیواد په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور له حق نه پښه کیږي. د ته ورته سرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون جنو نورو چارواکو هم کړی دي. احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ایراني چارواکو دا څرګندونې ولې او هدف یې څه دی.
ایران سر لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوری ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ او تاسو خپله دې شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا ته پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسېدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحده پورې نه رسېږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورښتونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسېره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهېږي چې وچکالي ده او په هلمند سیند کې اوبه هغومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهېږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسېږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسېږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال یې کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغسې وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولی که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند حوزې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمون راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې وایي د بیکارۍ له امله یې بیا نشو ته مخه کړې ده. په نشه یي موادو بیا ځلې روږدي شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته وشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به نشو ته نه مخه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د د کلن راهیسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه هم د دغه خپل د بېکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه و برابره چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کړو. بیرته مو نشې ته فکر علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړي پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته ګزاران نسته ژوند نسته چې موږ په هغه خپل د نشې د فکر سره ووځو په بل کار باندې مصروف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشې کول وروسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوې وه او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری له امله یو ځل بیا په نشه روږدی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روغتون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کېږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم څخه کار نه را پیدا کېده. بېکاري وه، خپله مشکلات مې ډېر وو. ادباره نو دلته کښېنه بېکاري د لاسه یو دود وس کوه هلته کښېنه بره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه ازاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بېکاري او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغه طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلي با مسولیت او بې مسولیت کورنیان ستا دام یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ و راتګ ناستو ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زه نشې پاتې نور
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په مرکز کې یو سل کلن سپین ږیری اوسنی وضعیت ته خوشبینه دی. دی وایي په دې خوشحاله دی چې د افغانانو وینه تویدنه درېدلې ده. له نوموړي سره زموږ همکار حبیب تاثیر خبرې کړې.
غلام سخی هغه چې له تیرو پنځه څلوېښت کالو څخه د وطن په سوځنده حالاتو ژاړي، دی تر سلو کلونو زیات عمر لري او په هیواد کې یې تر یوه درزن زیاتې پاچاهۍ لیدلې. د دوو وروڼو منځوی دا لوغړن سپین ږیری د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې په یو خټینه او سپیره کور کې ژوند کوي. غلام سخی وایي تقریبا هر ورځ د هیواد په بدحالۍ ژړلې، اوسنیو حالاتو ته په دې خوشبین دی چې د وینې تویول بند سوي دي. غلام سخی ډیری وخت په ژړا کې د وطن پخوانۍ ملي نغمې زمزمه کوي.
دا
غلام سخی د بدن سیک خطر او په پښو چندان نسی ګرځېدلی. که څه هم چې غلام سخی د زیات عمر له امله خپل حافظه له لاسه ورکړې، خو وایې دومره یادېږي چې په 1922 کال کې عسکري ته تللی دی.
زرشم وخت کې ما عسکري وکړه، عسکري مې وکړه، وتلی کنډکې اول کې کنډکې څه وتل اول کې مور.
دا ښاغلی غلام سخی مورنۍ ژبه هزارګي ده، خو پښتو هم ښه ویلی سي. دی وایي موږ ډیری وخت له پښتنو سره تیر کړی دی، هلته د شیه سنی خبره نه وه، خلکو د یو بل هیڅ توپیر نه بلکې زیات قدر او عزت یې کاوه. نوموړی زیاتوي لوبې هم کولې، توپ ډنډه چې اوسنی شکل یې کرکټ دی په خپل وخت کې ښه لوبغاړی و. که څه هم چې غلام سخی په خپله لیک لوست نه سي کولی، خو وایي پوهېږم چې زموږ پرمختګ او ښه راتلونکی په تعلیم پورې تړلی دی. نه یوازې دا چې غلام سخی د وطن په 45 کلنه غمیزه ژاړي، بلکې د وطن په زرګونه هغه سپین ږیري او سپین سرې چې تر هغه پخوای په دغه وطن کې د آرامۍ ژوند کاوه، په هغه تللي وخت پسې د افسوس او ارمان وشکې تویوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کې چول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط را واسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. او به پر یو سل واچا غز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سو متر ته شبکه دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي په سل فیصده کې اچا فیصده خلک بارسي ویږي. نو دغه زندور ته د واله یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. بوت ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده، د غټه ساحه د ګوره د زارشاه د واسه خدرې 3 کاریزه او اوس درې 100 کاریزه له لرې منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي. په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله، السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کالدارې مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوې دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري، نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې لا ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. خوش پاش بجې او دیرش